آزادی رادیویی مجله.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیویی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې له ځوان شاعر دیدار اپریدی سره زموږ د همکار ذبیح الله مومن مرکه اوري. محمد هاشم ناصری خپل یو طنز راوروي. لنډ حکایت که وخت و نور مطالب هم لرو. په سر کې نورګل شفق د اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د هرات د والی لخوا 2 قلمه تاریخي آثار فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل شول. د باختر اژانس د خبر لمخه د هرات والی محمد آصف رحیمی هغه 2 قلمه تاریخي آثار چې د هرات ولایت د ملي امنیت مسؤلانو لخوا دغه ولایت لا بیلابیلو سیمو تر لاسه شوی وو، ځایي فرهنګي مسؤلانو ته وسپارل. په دغه لرغونو آثارو کې 3000 کلن د سرو زرو یو جام، خاورین او مسی لوخي، اوسپنیز دیګونه او تاریخي ډبرې شامل دي. د هرات د والی په وینا قاچاخوړونکو غوښتل چې دغه تاریخي آثار له هیواده بهر ولېږدوي، خو ونه توانېدل. د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست د فرهنګ مشر جاوید زرغام د سرو زرو لرغونی جام په اړه وایي چې ساره یې د هرات په موزیم کې نشته، او د دغو آثارو 8 قلمه د غوریانو، تیموریانو او د صفویانو په دوره پورې تړلې دي. همدارس د فرهنګي مسؤلانو په خبره ټاکل شوی چې دغه آثار د هرات په ملي موزیم کې وساتل شي. یاد دیوي چې په دغو آثارو کې داسې آثار هم شته چې لرغونتوب یې له اسلام څخه مخکې دورو ته رسیږي. کابل ښاروالۍ د لوحو د اصلاح په هدف ناسته وکړه. تیره اونۍ د کابل ښاروالۍ او د ځینو اړوند ادارو چارواکي د هغو لوحو د سمون او بدلون په مقصد سره کېناستل چې د افغاني کلتور خلاف لیکل شوي دي. د باختر اژانس د خبر پر بنسټ په دغه ناسته کې چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د نشراتو معین مشګان مصطفوي، د عامې روغتیا وزارت د قوانینو د ریاست مسؤلانو او د تاجرانو د ټولنې غړو پکې برخه درلوده، پر دې بحث وشو چې د لوحو، اعلانونو، تابلوګانو او د خبرپاڼو متن باید د هیواد پر رسمي ژبو واضح ولیکل شي او د خارجي ژبو له کارولو پکې ډډه وشي. همداراز اغلی مشګان مصطفوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت، ښاروالۍ او د نورو اړوند ادارو په همکارۍ د یوې ګډې کاري کمیټې د جوړولو وړاندیز وکړ چې د رنګ، اندازې، ډیزاین او د محتوا له پلوه د لوحو د سمون لپاره ژر تر ژره یوه تګلاره جوړه کړي. هغې اندېښنه څرګنده کړه چې په ښار کې د غیر معیاري لوحو موجودیت د ښار د وضعیت د خرابوالي او بدرنګۍ سبب ګرځېدلی دی. بندي شاعران دې راخوشي کړی شي. د قلم نړیوالې ټولنې یا پین انټرنیشنل د قزاقستاني شاعر هارون اتابیک په شمول د نړۍ په کچه د بندي شاعرانو د خوشي کېدو غوښتنه کړې. د قلم نړیوالې ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی، د شاعرانو د نړیوالې ورځې په مناسبت له خپلو پلاویانو او د نړۍ په کچه د شاعرانو له ټولنو غوښتي چې د قزاقستان له حکومته دې د اتابیک د خوشي کېدو غوښتنه وکړي. په ورته غوښتنلیکونو کې د اریتریایي شاعر ایمانویل اسرت، د چینایي شاعر لویکشی او په سعودي عربستان کې د پیدا شوي فلسطینی شاعر اشرف فیاض له زندانه د آزادېدو غوښتنه شوې. پر قزاقستاني 63 کلن اتابیک په هغو مظاهرو کې د لاس لرلو تور دی چې یو پولیس پکې ووژل شو، او له امله یې دی په 2001 کال کې په 48 کلن بند محکوم شو. هغه دغه تور سیاسي انګیزه بللې. حکومت یې په 2012 کال کې هغه ته وړاندیز کړی و چې که چیرې دی پر ده پورې شوی تور ومني نو وبه بخل شي، خو اتابیک دغه وړاندیز رد کړی و.
د ختیځ سیمې لیکوالو او ژورنالیستانو د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړ. دې جشن ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام استولی و. نور حال زموږ د همکار شاه محمود شینواری په رپورټ کې.
د ختیځ سیمې لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د شنبې په ورځ د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړی و چې د ختیځ زون سربیره ورته له نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا نه د پوهنتون استادان او لیکوالان رابلل شوي وو. په دې جشن کې د یو شمېر لیکوالانو لخوا د ماشومانو د اوسني وضعیت او د دوی د حقونو د خوندیتوب په اړه علمي مقالې ولوستل شوې او با استعداده تنکي ماشومان په ډالیو ونازول شول. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دغه ډول جشنونه د ماشومانو د علمي سطحې پیاوړتیا، د هغوی د حقونو خوندیتوب او د ماشومانو سالمې روزنې ته د پاملرنې لپاره ګټور دي.
دغه جشن او دته ورته جشنونه بیل شکه چې د ماشوم په ادبیاتو باندې ډیر ښه اغیز لري. ماشوم ورسره ډیر ښه وده کولای شي او ماشوم ته جرأت ورکولای شي، ماشوم مقرر کولای شي. نو زما هیله ده چې دغه سیمینارونه او دغه جشنونه نورم جوړ شي.
دغه ډول سیمینارونه کولای شي چې د موادو پر راټولونه کې د څېړنیزو رسالو مقالو او زموږ د ځوانو څېړونکو لپاره ښه مواد او د تحقیقاتي پروژو د بشپړوي لپاره بهترین مواد پنځول کیږي.
د جشن ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی هم خپل پیغام راستولی و او د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ په برخه کې پر نړیوالو بنسټونو غږ وکړ چې د افغان ماشومانو د ستونزو په حل کې خپل پاملرنه زیاته کړي. په ختیځه سیمه کې د لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې مشر استاد لال پاچا ازمون وایي د دې جشن نوې موخه د ماشومانو ادب وده، د ماشومانو د حقوقو خوندیتوب او د زده کړو په برخه کې د پرتو ستونزو مخنیوی دی.
موږ له ټولو هغو لیکوالو نه چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار کوي یو هیله غوښتنه مو ترې داده چې ماشوم ته د جنگ، د کرکې، د نفرت، د فرهنګ په ځای د سولې، مینې، ورورګلوۍ، ازادۍ او هیوادنۍ مینې په ارتباط باندې لیکنې وکړي. د خمرغه دغه پیغام په زیاترو مقالو کې دلته موجود و چې ماشوم باید څه ډول تعلیم ته وهڅول شي، قلم او کتاب ته وهڅول شي او د ماشوم ذهني کچه چې ده هغه په علمي ګاڼه باندې ښایسته او لوړه شي.
د دې جشن برخوالو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې په کې افغان حکومت غوښتنه شوې چې له دې وروسته دې هر کال د ماشوم ادبیاتو جشن ترسره کړي او د اطلاعاتو کلتور وزارت دې د ماشوم ادبیاتو لپاره بیله څانګه جوړه کړي. په دې جشن کې یو شمېر ماشومانو خپلې ترتیب کړې ترانې هم په تنکۍ ژبه زمزمه کړي.
د نوی کال په لومړۍ ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی یو شمیر لیکوالو، شاعرانو او د ادب او فرهنګ څېړونکو ته د دوی د خدمتونو د قدردانی په خاطر د علامه سید جمال الدین افغان عالی دولتي نښانونه ورکړل. د فرهنګ د ډګر د مخکښانو په دې کتار کې د ازادي راډیو تعلیمي څانګې د دری برخې ایډیټور ښاغلی فیض الله قرداشم شامل و. له دوی سره مې په دې باره کې مرکه کړې ده. داوریدلو بلنه درکوم. قرداش صاحب، د نوروز په اول ورځ باندې د افغانستان ولسمشر تاسو ته د علامه سید جمال الدین افغان نښان درکړی دی. تاسو ته ډیر زیات مبارکي. په دې وروستو کې د اطلاعات فرهنګ وزارت او خپل مشرتابه د دولت د فرهنګیانو اڅونې ته، د فرهنګیانو تشویق ته دې ته توجه کړې ده. ستاسو په نظر دا اقدام څنګه دی؟ څونه اغیزمن بوله؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی مننه ستاسو نه چې ما ته بلنه ورکړه چې تاسو سره خبرې وکم. لومړی خو د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نه مننه وکم چې دا لطف کړی دی زمونږ کمترین فرهنګي فعالیت د رادیو آزادي د فرهنګي پروګرامونو په چوکاټ کې رادیویی مجله یا مجله فرهنگی آزادی پلیکلو او نشرولو که دیر غت ارزش ورکړی دی او د علامه سید جمال الدین افغان عالی نشان ما ته منظور سو.
مبارک دی وکړست.
مننه. زما پان هر دولت او حکومت بیل دی چې د خپل هیواد د اتباعو په فرهنگ، ادبیات او کلتوری برخی تا پام و نکی بل چاره نلری. پا دی مانا ده هر ایواد اساسی او بنیادی کارونه ده تیر و خلگو لتجربو او ده هغوی ده کلنین سرچینه اخلی. او دوامه مسئله دا چه ده فرهنگ او فرهنگیانو پالنه او قدر کول دوی حسوی چه خپل مکلفیت او وجایبو تا زیاد متوجه شی. مته دی رویال زای دی چې د خپل استادانو او ډیر تجربه خاوندانو سره یو ځای دغه مکافات ته لایق ګنل سم. او اله لرم چې دا لالی هر کال د دغه نه هم زیات په پراخه پیمانه د هغه فرهنګیان، شاعران او لیکوالانو چې تر یو حده د یادونو وتلی او یا امکانات د نشتوالي په خاطر د هغوی یادونه نشو، په راتلونکي کې انشاءالله دا نقیصه هم تر یو حده رفع کیږي. زه یو مسئله د یادونو ور غواړم، هغه دا دی چې دلته ځینو استادان دلته رابلل شوي وو، لکه استاد برزین مهر چې د فلج په ناروغي اخته وو، هغوی هم بلل شوي وو. دا مسئله دا شایي چې اجتماعي عدالت په دې کار کې په پام کې وو.
ستاسو منظور دا ده چې د مختلفو ولایاتو نه شاعران، لیکوال او د فرهنګ د ډګر مخکښان رابلل شوي؟
دلته د مختلفو ولایتونو د مختلفو مدني او فرهنګي نهادونو بلل شوي وو، تنها او تنها دغه په کابل کې محدود نه وو.
په دې وروستو کلونو کې تقریبا د نښانونو او د مډالونو برخې ته ډېره زیاته توجه شوې ده، خو داسې لیکوال هم لرو موږ چې هغوی آثار لري، ډېر څه یې لیکلي دي، اما د دوی دا وس نه لري چې آثار یې چاپ سي. که دغه برخې ته هم توجه وسي په راتلونکي کې ستاسو نظر څه دی؟
مننه. زه فکر کوم چې د جمهور رئیس فرهنګي سلاکار ښاغلی اسدالله غضنفر داسې یو پلان لري چې دا کار په ښه او مناسبه شکل ترسره شي. زه په هغه سړی داده یم او مطمئن یم چې دا کار د اجتماعي عدالت په پام کې نیولو سره همغسې چې سږ کال توجه شوی وو د پښتو، دری، ازبکي، ترکمني او نورو ژبو لیکوالانو او شاعرانو قدر شوی وو، په نورو کالونو کې هم دا کارونه وشي. ستاسو سوال په ځواب کې داسې وایم چې دا کار دوی ویل چې په نظر کې دی، دغسې چې تاسو اشاره وکړه د بودیجي مشکلات دي، نورو مشکلاتونو او امنیتي مشکلات او نورو مشکلاتونو شته، اما دوی داسې وعده ورکړل چې جمهور رئیس هم دا وعده ورکړی و سو وری چې په فرهنګیانو توجه ډیر کیږي، د هغوی آثارو په نشرولو کې او د کتابونو په چاپولو کې او نورو برخه کې.
قرداش صاحب، په مجموع کې څومره کسانو مډالونه واخیستل؟
په مجموع کې 22 کسانو ته مډالونه ورکړل سو، مډال نه نشانونه ورکړل سو، او نقدي مکافات هم ورسره وو. او هلته د نوروز په مناسبت یو هلته یو بلنه هم وو، یو مېلمستیا هم وو. ډېر قدر وشو د لیکوالانو او فرهنګي شخصیتونه ډېر قدر وشو، او دا کار زه هم امید کوم کې بیا هم تکرار سي، بیا هم تکرار سي.
ډېره زیاته مننه تاسو ته، بیا هم مبارکي، او دا دی د ازادۍ رادیو ټول همکارانو ته مبارکي.
ډېر مننه ستاسو نه.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د کیسو کراکتون کې په دې باور دي چې یوازې د کیسې موضوع یو کیسه نشي کامیاب ولای. د کیسې نثر، د کیسې تلوسه او د کیسې سکخت او ډنه د یوې کیسې په منلو کې نقش لري. علاوه له دې په کیسه کې فرعي موضوعات باید داسې انتخاب شي چې له اصلي موضوع سره مرسته وکړي. وږمې رشیدي ته به وښو او وابه ورو چې په دې نقل کې اصلي او فرعي موضوعات څنګه انتخاب شوي دي.
د زرینو ویختو جلی په تیرو هیرو زمانو کې یو پاچا د حیواناتو په خبرو پوهیده چې حیوانات به په خپل منځ کې سره وغږېدل، دی به پوه شو چې څه سره وایي. ده د ژویو ژبه څنګه زده کړه؟ راځئ کیسه یې واورو. دغه پاچا ته یو وخت یوه لزانه ډیره وړوکې بوډۍ راغله. له بوډۍ سره ټوکرۍ وه او په ټوکرۍ کې مارماهي وو. بوډۍ پاچا ته وویل، کلی دا کب کباب کر او ودی خور دزمه که پا مخ که چی گرزی او یا پا اوبو که خوری یا پا هوا که چی آلوزی در طول و جویو پا جبه با پوشی. پاچه دیر خوشحال شو. بودی تی دمار ماهی در اولو پا وجه خدیر این آمر کرد. او خپل نوکر تی سمدستی در کب در کباب کولو و ویل. نوکر چی توکره اوچه تکره او در پخلنزی خواه روان شو پاچه آواز رو بندی وکر. گوره په هیڅ وجه به د دې کب د غوښې مزه نه خپله څکې نه به یې په بل څکې ټوله به ماته راوړي او که دې غاړه وغړوله غاړه دې غوڅوم. نوکر چې جورج نومېده د پاچا خبرې ته فکر یووړ، ځکه پاچا هیڅ وخت په دومره ټینګار له خوړو څخه نه و منع کړی. جورج چې پخلنځي ته لاړ او له ټوکرۍ څخه یې کب راواخیست، حیرانی یې یو په دوه شوه. د داسې کب پخوا نه و لیدلی، د مار غوندې شی و. دا به نو له څنګه آشپز وي چې خواړه دي پخوي او مزه دي نه ګوري. جورج هم د مار ماهي د پخولو په وخت یوه ګوله ورنه وکړه. چې ګوله یې څنګه له ستوني تېره شوه، په پخلنځي کې یې یو بوږنېدلی آواز واورید چې ویل یې یو څه ماته هم راکړه، یو څه ماته هم راکړه. جورج شاوخوا سترګې وغړولې. په پخلنځي کې یې له یوه نیم غوماشې پرته هیڅ ونه لید. شیبه نیمه پس لکوزی څخه چیغنده آوازونه راغلل چې پوښتنه یې کوله، تاسی چیری ځئ، تاسی چیری ځئ؟ او په ځواب کې ورته نورو آوازونو ویل د ژندګړي وربوشو ته، د ژندګړي وربوشو ته. جورج د پخلنځي له کړکۍ د باندې وکتل. دا بتې وی چې په خپل منځ کې سره غږېدلې. جورج پوه شو چې نور نو د ژویو په خبرو پوهیږي او د کب ګولې خپل کار کړی دی. په بیړه یوه بله ګوله هم وکړه او خواړه یې پاچا ته وروړل چې غرمه یې نوش جان کړي. له غرمنۍ وروسته جورج د پاچا له امر سره سم آسونه زین کړل. دواړه په سیل ووتل. دوی په یوه تکه شنه رغیانه کې روان و، د پاچا آس مخې ته او د جورج ورپسې. دغه وخت د جورج آس پښه نیولی شو، وشنید او په خپله ژبه یې د پاچا آس ته وویل: وروره، زړه مې غواړي منډې ووهم، زړه مې غواړي والوزم، ډېر تازه یم. د پاچا آس ورته وویل: از ما په زړه باندې هم مستی اوړي، زړه مې غواړي ټوپونه ووهم، خو په دا بوډا پاچا باندې وېرېږم چې له زینه به خطا شي، ټوک ټوک بشي. د جورج آس په ځواب کې ورته وویل: څه غم یې کوې؟ مه کوه چې ومري، د ده ځای به یو ځوان ته پاتې شي. د خپل آس دې خبرې جورج ته خنده وروسته، خو ځان یې قابو کړ او یوازې شونډې وموسېدلې. پاچا چې د مار ماهی غوښه خوړلې وه او د حیواناتو په ژبه پوهېده، د آسونو په خبرو پوه شو. د سترګو تر کنجونه یې جورج ته وکتل او چې د هغه په شونډو یې مسکا ته پام شو، پوښتنه یې ورنه وکړه: ولې خاندې؟ نوکر ورته وویل: صاحب، پام مې نه دی شوی، نه پوهېږم، بس هسې. بوډا پاچا چې په خپل نوکر او آشپز جورج باندې هسې هم شکی و، دې پټې مسکایا شک یو په دوه کړ. لبلی خواه دا آسونو خبری ور تا خطرناکی معلومی شوی. وراندی تلو تا ایز رو خنه کرد. دا آس مخی را واره وله کور تا رستون شو. چه کور تا رستون شول پا نوکری امر وکرد. پا پیاله که شراب را تا واچه و. خو که دی پیاله پوره دک نکره یا دی دوم را پی که واچه ول چه تری توی شی سر دا غوچه و. جورج سوره ای را و چه تکره پیاله ای ور تا ونی وله چه پا احتیاطی دک کری. دغه وخت له کړکۍ سره دوه مرغان ولیدل چې د یو په مخوکه کې درې تاره زرین ویښتان دي او هغه بل غواړي چې ترې وترولي. لومړی مرغه ورته وایي: دا ما را اوچت کړل، زما کېږي. خو دا بل ورته وایي: د زرینو ویښتو نجلۍ چې ویښته ګمنځول او دا درې تاره ورنه توی شول، اول زما ورپام شول. مرغانو د کوټې په کړکۍ کې د زرینو ویښتو په سر په یو بل حمله وکړه. هر یوه ته یو یو تار ورسید او دریم د کوټې غولی ته راولوید. په دې شیبه کې چې تار کوټې ته راولویده، پیاله ډکه شوه. خو له پوره احتیاط سره سره د جورج پام وویشل شو او د پیالې په څنډو څو څاڅکي شراب راواوښتل. پاچا ورباندې چیغه کړه: تا خپل سر بایللی دی، خو بیا هم رحم درباندې کوم او په یوه شرط دې ژوندی پرېږدم چې د زرینو ویښتو مېرمن به راته پیدا کوي چې واده ورسره وکړه. جورج چاره نه لرله، په آسې پښه واړوله او په داسې چا پسې روان شو چې هیڅ چا نه پېژندله. له اوږده مزله وروسته یو تت ځنګل ته ورسید. د ځنګله په یوه میدان کې غوبنو زلمو یو ځای بوټي راټول کړي، اور یې ور اچولی و. په همدې ځای کې یو مګتون و چې د اور سوه کې وربادېدل او میږي چې خپلې سپینې وړې هګۍ په خلو کې وې له مېږتونه راوتل. هر لور ته تښتېدل. میږو یو مرسته غوښته او فریاد یې کوه، د خدای پردی په اور کې سوځو، د هګیو د منځ وړکي بچي مو هم راسره سوځي. جورج سمدستي له آسه راکوز شو، بوټیې خواره کړل، اور یې وواژه. میږو یو جورج ته دعاګانې وکړې او ورته ویې ویل چې که هر وخت څه مشکل در پیښ شو موږ در یاد کړه، موږ به دې مرستې ته ځانونه ورسوو. جورج په ځنګله کې مخ په وړاندې لاړ. یو ځای دیوی هسکی څیړۍ لاندې د کارغه دوه بچیان ولیدل چې ویل یې موږ وږي یو، خو مور و پلار مو نشته چې مړه مو کړي، موږ له لوږي مرو. جورج دوی ته ډوډۍ ورکړه او هغو ورته وویل که څه مشکل در پیښ شو موږ در یاد کړه، موږ به مرستې ته درشو. جورج د ځنګل په بل سر کې یو لوی جهیل ولید چې دوه کب نیونکي په غاړه ناست وو. له یو بل سره یې لانجه وه. دوی یو لوی زرین کپ په شریکه نیولی وو، خو اوس هر یو ځان ته غوښت. دی وویل کپ زما په جال کې نیول شوی دی، او هغه بل ویل چې که زما بیړۍ نه وای د جهیل منځ ته به څنګه تلو او څنګه به تر زرین کپه رسیدو. جورج ورته وویل کپ په ما وپلورئ او پیسې په خپل منځ کې برابرۍ سره وویشئ. دوی په کپ لوړه بیه کېښوده او جورج د سفر خرڅ ټولې پیسې چې پاچا ورکړې وې دوی ته ورکړې. کب نیونکي خوشاله شول، د زرین کپ ورنه واخیست او په جهیل کې خوشې کړ. کپ چې په اوبو کې غوپه وهلې وه یو څه مخکې سر له اوبو راهس کړ. جورج ته یې وویل که دې هر وخت په کار وم ما در یاد کړه، زه به ځان در ورسوم. کپ له دې خبرې وروسته په اوبو کې غایب شو. وروسته بیا کب نیونکو جورج ته وویل ته چیرته روانې؟ ده ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ پسې غواړم چې زموږ د پاچا میرمن شي، خو نه پوهیږم چې چیرته به وي. کب نیونکو ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د بله وري ماڼۍ د پاچا لور ده چې هلته هورې په ټاپو کې د پلار پاچاهي ده. دا هر سهار سپېده چاود مهال خپل زرین ویښتان ګمنځوي چې پاس په آسمان کې د برېښنا غوندې رڼا پیدا کوي او لاندې اوبو ته د شفق غوندې رنګ وربخي. که غواړې ورشي موږ به دې په خپله بیړۍ کې ورسوو، ځکه تا راسره ډېر ښه وکړل. خو پام دې وي چې پاچا دولس لونې لري او په دوی کې دا یوه د زرینو ویښتو څښتنه ده. جورج په ساحل کې کوش شو، بلوري ماڼۍ ته لاړ. پاچا یې له خپلې مدعا خبر کړ. پاچا ورته وویل زه حاضر یم چې لور مې ستاسې د پاچا میرمن شي، مګر درې شرطه به په درې ورځو کې پوره کوي. اوس لاړ شه دمه ونیسه، سبا به دې اول امتحان پیلېږي. جورج چې سبا دربار ته ورغی پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو د لور یو مرغلین امیل پرې شوی دی. د مرغلرو دانې د ماڼۍ د شا په لوی چمن کې خورې ورې دي. ته به لاړ شې، دا مرغلرې به ټولې نن تر ماښامه پورې راټولې کړې. جورج د ماڼۍ د شا چمن ته لاړ. خورا لوی و، یو سر او بل سر نه ښکارېدل. ګونډه یې ووهله او د مرغلرو لټونې پیل کړ. ساعتونه واوښتل، غرمه شوه، ماسپښین شو، خو جورج لا یوه مرغلره هم نه وه موندلې. سړه سا یې وویسته. په زړه کې ورتېر شول کاشکې هغه میږي راسره وای. میږي په شیبه نیمه پس راورسېدل او جورج ته یې وویل امر خدمت. جورج د مرغلرو ورته وویل هغوی په یوه ساعت کې مرغلرې راغونډې کړې او جورج یې په پیایلو شروع وکړه. د مرغلرو له پیایلو وروسته د امیل دواړه سرونه سره غوټه کول چې یو ګډ میږی راورسېد. آواز یې ورباندې وکړ ما 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 یې غوټه کوه، دا یوه مرغلره لا پاتې ده. دا میږی د اور په پیښه کې ژوبل شوی و او په همدې وجه به ورو ورو خوځېده. لمر لا نه و لوېدلی چې جورج مرغلین امیل پاچا ته ورکړ. پاچا مرغلری وشمیرلی او جورج ته وویل د نن په امتحان کې کامیاب شوی، سبا بیا راشه. په دویمه ورځ پاچا ورته وویل زما د زرینو ویښتو لور په جهیل کې لمبېدله، هورې یې په اوبو کې د سرو زرو ګوتې ورکه کړې ده، نن به هغه ومومې. جورج جهیل ته ځان ورسود او د اوبو په غاړه غاړه ډېر ښکته پورته شو. اوبه رونې خو ژورې وې، تل یې نه ښکارېده. نه پوهېده چې ګوتې به څنګه مومي. زرین کپ ور یاد شو. شېبه نیمه پسې زرین کپ ولید چې له اوبو یې سر را اوچت کړی دی. ورته وایي څه غواړي؟ ده د ګوتې خبره ورته وکړه. زرین کپ وویل چې لږ مخکې یو کپ ولید چې زرینه ګوتې په خوله کې وه. زه به هغه ومومم او ګوتې به ورنه واخلم. ګوتې پیدا شوه. جورج دویم شرط هم وګټه. په دریم سهار پاچا جورج ته وویل که غواړي چې زما د زرینو ویښتو لور ستا د پاچا ښځه شي نو هغې ته به د مرګ او ژوند اوبه پیدا کوي او همدا نن نن به یې مومي. جورج روان و خو نه پوهېده چې د مرګ او ژوند اوبه به چیرته پسې غواړي. له ځان سره یې وویل که هغه کم کې کارغان دلی وای ګوندې مرسته یې راسره کړې وای. دغه وخت پاس په آسمان کې کاخ کاخ شو. ور وی کتل کم کې کارغان را رسېدلی و. دوی جورج ته د مرګ او ژوند د اوبو د راوړلو ډاډ ورکړ او ساعت پس دواړه د اوبو له یوه بوتل سره راستانه شول. په دې وکې د مرګ او په بل کې د ژوند اوبه وي. جورج اوبه را واخیستې او په منډه را روان شو چې تر ماښام له مخه بلوري ماڼۍ ته ځان ورسوي. په لاره یې د دوو ونو ترمنځ د جولاګکي جال ولید چې یو غوماشی پکې ایسار دی او جولاګکۍ وینه سپیښي. جورج د مرګ د اوبو څو څاڅکي جولاګکي ته وروشیندلې. جولاګکه د وچې پاڼې غوندې لاندې راخته شوه. سا یې وخته. بیا یې د ژوند د اوبو څاڅکي په مړه غوماشي وپاشلې. په هغې کې سا وغړېده، وخوځېده. له جاله یې ځان راوویست، والوت او جورج ته وبونګېد. د زرینو ویښتو نجلۍ به د نورو خویندو په منځ کې زه در وپېژنم. مازدیګر و چې جورج بلوري ماڼۍ ته ورسېد او د مرګ او ژوند د اوبو بوتلونه یې د پاچا مخې ته کېښوده. پاچا ورته وویل په دې امتحان کې هم کامیاب شوې. او بیا جورج یوه لوی تالار ته چې د لوی ګرد میز چارچاپېره دولس ښکلي پیغلې ناستې وې وروست. دوی ټولو د واورې غوندې سپین پوړني په سرونو وو، داسې چې د هېڅ یوې ویښته هم نه ښکارېده. پاچا ورته وویل د زرینو ویښتو نجلۍ د خپلو خویندو په منځ کې ناسته ده، که دې وپېژندله نو د دې وړ یې چې خپل پاچا ته یې درسره بوزي او که دې ونه پېژندله نجلۍ نه درکوم. د دولسو نجونو په منځ کې چې ویښته یې په پړونو کې پټ و د زرینو ویښتو والا نه صحیح کېدله. په لوی تالار کې چپه چوپتیا وه. د نصیب د معلومېدو شېبې وې. ساوې په سینو کې بندې وې. ټولو د جورج لاس ته کتل چې کومې نجلۍ ته به لاس نیسي. دغه وخت د غوماشې بونګا چوپتیا ماته کړه. غوماشۍ د جورج غوږ ته نږدې تاو را تاو شو او ورته وی ویل راپاڅه، د میز چارچاپېره وګرځه، کله چې د زرینو ویښتو نجلۍ ته ورسېدې زه به دې پوه کړم. دا همهغه غوماشۍ و چې جورج د ژوند اوبه ورباندې پاشلې وې. جورج ورو ورو ګامونه اخیستل او تر میز را تاوېده. غوماشي ورته وویل دا نه ده، دا نه ده، دا هم نه ده، او دا ده، همدا ده، مه تېرېږه. جورج پاچا ته وویل چې د زرینو ویښتو لور دې همدا ده. جورج نه و تېروتی. پاچا د شرطونو د پوره کولو مبارکي ورکړه او د زرینو ویښتو نجلۍ پړونی له سره لرې کړ. په لوی تالار کې د مازدیګر د زیړي لمر غوندې رڼایي خپره شوه چې سترګې یې برېښولې. د زرینو ویښتو نجلۍ له جورج سره د بوډا پاچا وطن ته راغله. بوډا پاچا ډېر خوشحاله شو. مست واده یې جوړ کړ او جورج ته یې وویل ما نیت کړی و چې د سر غړونې په جزا کې به دي په کارخانو باندې خورم چې عذاب کشه شي، خو اوس چې دې د زرینو ویښتو نجلۍ راویسته له سخت جزا تیریږم، یوازې امر کوم چې سردی په تبر له تنه بیل شي. د جورج له وژلو وروسته د زرینو ویښتو ناوې پاچا ته زارۍ وکړې چې د جورج مړی دې دې ته ورکړي. پاچا د هغې خبره په ځمکه ونه غورځوله. د جورج مړی ورکړ. د زرینو ویښتو ناوې د جورج سر د هغه له تنې سره وروست او بیا یې د ژوند اوبه ورباندې وشیندلې. جورج را ژوندی شو او نه یوازې را ژوندی بلکې زلمی هم شو. پاچا چې دا حال ولید د زلمی توب آرزوی وکړه او د خپل سر د غوڅولو او بیا ژوندی کېدلو امر یې وکړ. د پاچا سر غوڅ شو، خو څرنګه چې درباریانو په تنې پورې سم نه و نښلولی د ژوند اوبه یې ورباندې ټولې ختمې کړې او را ژوندی یې نه کړ. درباریان چې د بوډا پاچا لژوند کې دوه نه هلی شول د بل پاچا د ټاکلو اراده یې وکړه. لډیرو مشورو وروسته جورج د خپل پاچا په حیث ومنه، ځکه دومره هوښیار سړی به بل څوک و چې آن د ژویو په ژبه پوهېده. د زرینو ویښتو نجلۍ د جورج ملکه شوه.
ځوان شاعر دیدار اپریدای په پیښور کې اوسي. نوموړي د خپلو نورو فرهنګي فعالیتونو ترڅنګ تر اوسه د پښتو ژبې د غوره شاعرانو دوه غورچانونه یا انتخابونه چاپ کړي. زموږ همکار ذبیح‌الله مومن له نوموړي سره مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ترې پوښتلي چې ولې د پښتو ژبې د شاعرانو منتخب شعرونه چاپوي.
نه خو ما رادیو به اورېدلو دغه شاعرانو شاعري مهري مې نه کوله، ریډیو مې اورېدلو دغه شاعرانو سره مینه پیدا شوې وه، ښه کلامونه مې اورېدل، موسیقي. بیا موبایلي نیټونه وو، هغه د نورو شاعرانو چلول. بیا مونږ دغه شاعرۍ میدان ته خپله هم راغلو، نو ما هم دیدار ادبي نیټ چلول او د په نیټونو کې صرف دا اعزاز ما ته حاصل دی چې لکه د هغې انتخاب نه لکه کتاب چاپ شوی، نو هغه صرف اول ما چاپ کړی. هغه دغه شنخورې څنګ کتاب دی اولنې هم چې چاپ کړو نو خلکو خوښ کړو، او د هغې نه پس زما کوشش وو چې دویم کتاب هم چاپ کړم، هغه لالونه ملغلرې هغه هم خلکو خوښ کړو. اوس مې دریم کتاب روان کړی سپرلی سپرلی خیالونه، نو انشاءالله دا به هم ډېر زر نږدې ورځو کې چاپ کړي که خیر وي.
تاسو ویلې چې ستاسو د کتابونو دا درې واړه کتابونه چاپ شوي دي، د بازار کې تود هرکلی شوی، مینهوالو خوښ کړي دي. د ستا په دې انتخاب چې دا کوم درې کتابونه یا درېیم چاپېږي دوه چاپ شوي دي، په دې کې د کومو شاعرانو انتخاب دی؟ عموما موږ ګورو چې خلک چې یو انتخاب چاپي هغې کوشش کوي چې د پښتو د نوموړو شاعرانو شعرونه انتخاب کړي او خلکو ته وړاندې کړي. اکثره خلک موږ ګورو چې هغې هغه شعرونه انتخابوي چې هنرمندانو ویلي دي، هغې راوخ کتاب جوړ کړو بازار ته وړاندې کی. نو ستا په دې انتخابونو کې ځانګړتیا څه ده چې دا خلک خوښي او دا د دریم کتاب هم چاپېږي؟
اولنې کتاب خو چیرې خو ما ټول د نیټ انتخاب کم دیدار د بینیټ نه چې کم نشر کېدل وخت په وخت هغه کلامونو، او په دویم کتاب کې چې دی هغه کې زیات تر زنانو کوشش مې کړی چې یاره زنانو ته پکې هم موقع ورکړو، او دا پکې هم نو تقریبا یو کم 50 سی دی دا پکې زنانه شاعرانی دي. او بل دی تم نه دی کتل چې یاره دا زلمه دی یا 800 دی بچی دا هر چا خه غزل مونږ ته په لاس راغلی، بس مغم پکې راټول کړی دی راغون کړی دی.
تاسو ولې دی کې د زنانو شاعرانو برخه هم ډیره ده؟ آیا تاسو چې کله دا کتاب چاپ کو بازار ته وړاندې کو، آیا د زنانو شاعرانو نم تاسو ته د کتاب د هرکلی پاړه یا د کتاب پاړه داسې مشورې درغلي یا داسې ریسپانس درغلي، سې فیدبیک راغلي چې دا کتاب ډیر خو او دا لړۍ باید جاری وساتل شي؟
بالکل جی، هم د دغه وجه نه د دویم کتاب لالونه ملغلرې هم د زنانو په وجه باندې ډیر زیات داد میلاو شو، لکه ډیر زیات کاپي زنانو پکې وړ خخ کلامونه پکې.
دیدار صاحب، تاسو خپل هم د پښتو ژبې او ځوان شاعرانو په قطار کې ولاړ یو ډېر ښه شعر وایي، نو تاسو د انتخاب په ځای ولې خپل کتاب نه چاپئ؟ ولې کوشش نه کوئ چې خپل کتاب چاپ شي او پښتو شعر مینهوالو ته او یاستا د شعر مینهوالو ته وړاندې کړئ؟
نو بالحال خپل کتاب ته خو مې دغه نشته شوق، او نه زما عمر دومره دی لا خپل زده کړه کوم چې همدغه شاعرانو نه څه زده کړو، او یا د دې د کلامونو نه یا د لیکلو نه، نو خپل مې څه دغه نشته اراده چې خپل کتاب چاپ کړم. مخکې به هم دغه د انتخابونو سلسله جاری وي، خپل کتاب چې کله بیا پوه شو چې یاره اوس معیار ته ورسېده یا موږ څه وکړل بیا به انشاء.
تو پښتو شاعرانو اکثره تاسو ځوان دی او ځوانې د پښتو ژبې ته اوس شاعري میدان ته راوتې، نو اکثره دا پښتنه خلک کوي کوم شاعر نه متاثر، نو آیا ته هم د کوم شاعر نه متاثره شوی که نه؟ دغه انتخابونه تا چاپ کړي دي، دغه انتخابونه کې چې ښه شعر تا لیدلی هغې نه متاثره شوی، څه وجه ده؟
داسې خبره خو نه د یو چا نه نه، خو لکه د هر چا نه درد صاحب شعر دی وي چې د هر چا وي خو چې ښه غزل وي درد لمانه داد په زور حق، نو بس دغه خبره ده چې د هر چا غزل وي هر څوک ښه شعر لیکي، بس هغه زما د انتخاب شعر دی، هغه زما د خوښي شعر دی.
ستا په انتخابو کې چې ما څومره ولیدل په هغې کې د لنډ بهر شعرونه ډېر زیات دي، د دې څه وجه ده؟ آیا ستا په دې شاعرۍ کې په غزل کې لنډ بهر د لنډ بهر شعرونه ډېر زیات خوښېږي غزلې؟
نو زه خو خپله هم د لنډ بهر غزل لیکم، دا خو تاسو ته هم پته او د لند بهر چې د بل چا می غم خو خو منو بس دا وجه ده.
نو که په اخره کې راته د خپل لسی او غزل چې لند بهري هغه راته ووري نو
دا غزل دی چې بس ځواني د کنه یار بس ځواني د کنه یار دا خانی د کنه یار دا چې ورکه مسافر يم غریبی د کنه یار او ستا خوږی خوږی خبري ستا خوږی خوږی خبري موسیقي د کنه یار ستا د حسن ذکر واه واه ستا د حسن ذکر واه واه شاعری د کنه یار او رازي هر څنګه وختونه رازي هر څنګه وختونه زندگی د کنه یار به لتا نه زندگی می تاوانی د کنه یار او دیدار نه کیږي دا زکه دیدار نه کیږي دا زکه جدائی د کنه یار.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
طنز لیکوال محمد هاشم ناصری نن سبا د یوې اوږدې طنزیه کیسې په لیکلو بوخت دی. د دې کیسې مرکزي کرکټر یو داسې غل دی چې ټولو ته یې سرخوږی پیښ کړی. دا اوږده کیسه چې چاپ شي نو په ګډه به یې لولو. اوس ښاغلی ناصری خپل یو طنز راوروي چې عنوان یې دی د لرغونو زده کړو وزارت.
دا چې لرغونپوهنه یو ستر علم دی او نړیوال ارزښت لري، په نورو نړۍ کې د همدې پوهې په ترلاسه کولو کې ډیر زیات زیار ایستل کیږي، څیړنې کیږي او علمي رتبې ورباندې اخیستل کیږي. زموږ هیوادوال هم په همدې ډګر کې تر چا کم نه دي او لاس تر زنې نه دي ورته ناست. د نورې نړۍ لرغونپوهان یوازې په هغو اثارو کې څیړنه کوي چې له تاریخي پلوه لرغونتوب او تاریخي ارزښت ولري. زموږ هیواد په تاریخ مورخ کې په لرغونتوب ډیر بریک نه نیسي او سرسری ورباندې رغړي، خو په ساينسي معلوماتو کې د مور شیدې شي. د لرغونو زده کړو د وزارت تر تخرګونو لاندې په ګردو پوهنتونونو کې مو استادان هم تر ډیره بریده لرغونی دي. ډیری نامیان هغه د جهاد په برکت د پوهنتونونو استادی ترلاسه کړې ده. هغه د خپل محصلۍ د دورې چپټرونه یې ساتلي. د چپټر ورکې هم د لرغون پوهانو په وینا په لرغونو آثارو کې شمیرل کیږي. ډیری استادان چې سیمته را روان وي لرغونی چپټر یې په غبرګو لاسونو داسې نیولې وي لکه حلوا چې یې پکې راخیستې وي. که په یو لاس کې یې ونیسي ورکې له ډېر لرغونتوبه څاڅي. نو په دې تمه چې د ښاغلي استاد د ژوند تر اخره یې چپټر وچلیږي ډېر احتیاط ورسره کوي او په غبرګو لاسونو یې نیسي. دا چې د سپینګیرو په پرتله ځوانان یو څه بې پروا ثابت شوي، د سپینګیرو استادانو برخلاف یې هر کال نوي چپټرونه برابر کړي وي، نوي تثبیت شوي معلومات یې راټول کړي وي. خدای دې فضل کوي د سپینګیرو په پله پل نږدي. اوس له شنونکو سره دا ویره پیدا شوي چې داسې نوي بیرته د لرغونو زده کړو وزارت هغه پخوانی نوم د لوړو زده کړو وزارت خپل کړي. او دوهم اندېښنه خو لا دا ده چې که زموږ نوي استادان داسې په بې پروایۍ مخکې روان وي، داسې نه چې څو کاله وروسته دا ښکلی طبیعي افغانستان په نوي او عصري بڼه واوړي، د پلار او نیکه لاره خوشي کړي، بیړۍ کول، کتې کول، په خوله او پزه دواړو نسوار کول، لوی لوی سړي په شپو شپو د خپلوانو کره تلل او پاتې کېدل، مرغان سپیان ساتل او داسې نور ورڅخه پاته وي او بل کار یې نه وي. ټول عمر په دې سوچونو کې وي چې هغه د دوی په خبره پرمختګ وکړي. ار څه مخ به تورو.
کائنات ځوانه شاعره ده، نوموړي له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. دا د غزلونو تر څنګ آزاد شعرونه او اوږده نظمونه هم لیکي. کائنات خپل یو شعر راته دکلمه کړی، هیله ده چې خوښ مو شي.
اوس هغه نه یمه چې مخ کې اومه، اوس هغه نه یمه چې مخ کې اومه، اوس می ماخام بیګا تیاره هیره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وینم، اوس هغه نه یمه چې مخ کې اومه، هغه چې لمر سره مې د بې وفا په نوم یاري نه کړله، هغه چې غرونه مې د دښتو په تور د خپل زړګي درزا ته نه درول، هغه چې ما د خپل زړګي ارمان په دې دنیا کې د دغو ټولو کائناتو منځ کې د ناهیلیو په څیر په یو تورتم کې ولید، ما له جهانه کرکه د خپل زړګي په تل کې وکرله، ما په هنداره کې تصویر نه غوښته، ما د خپل خوب خیالي تعبیر نه غوښته. اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، اوس د بدګڼو او بیواکو غوندې په بهانو باندې ځان نه خلاصوم. اوس په تصویر کې زندگی نه کوم، اوس د خپل ځان د جوړولو په ځای له دې جهان سره خواري نه کوم. اوس هغه نه یمه چې مخکې ومه، اوس مې ماښام بېګا تیاره هېره ده، اوس په هر څه کې رڼاګانې وي.
زما د زړه د ګل بدن ګلابا، دستر گو تورا د وطن ګلابا، دستر گو تورا د وطن ګلابا، د ور بلونو د گلشن ګلابا، د جهان کلی دل کې شاد نظر یارا، دستر گو تو را دا زل سر یارا، پخنداو سے زما دا زڑ دا بن بل بلا نغم گر یارا، زما دا زڑ دا بن بل بلا نغم گر یارا، دستر گو تو را دا زل سر یارا، پخنداو سے درنگو نر دبن تو تی جانانا، دسہرا رنگ دس پرلی جانانا، دسہرا رنگ دس پرلی جانانا، بجن مینا لے بنی جانانا، دخیال دشتوں میں گل گل کر ستم کر یارا، دستر گو تو را دا زل سر یارا، پخنداو سے زما د زړه د بن بل بلا نغم گر یارا، زما د زړه د بن بل بلا نغم گر یارا، دستر گو تو را دا زل سر یارا، پخنداو سے جن پمخدا بہارونو چپے، دغرونو غاڑے تسندونو چپے، دغرونو غاڑے تسندونو چپے، تدوا میانو ارمانونو چپے، تکمل بغواڑے د ارمان د غسند ریارا، دستر گو تو را دا زل سر یارا، پخنداو سے یا پخنداو